سلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مهم موضوعات: د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. د پخوانیو چارواکو په اړه پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې
نن تقریبا بشپړه
او په دې برخه کې غبرګونونه. په پکتیا کې د میلمه راډیو خپرونې ولې بندې شوې؟
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله دغه راډیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو، دوی خپلې وظیفې له لاسه ورکړې.
او په کندز کې د نن ورځې د ژوند یو تصویر:
وخت سه منګه خوانځي ته تللو سالو یک نفر 50 نفر شاګردان به راتل، اوس سيزو و نفر اته نفر راځي، نور هیڅ وګ نه راځي.
په دې نیم ساعت خبرونه کې چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم، نور مطالب هم لرو، خو لمړی د دې ساعت خبرونه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د راپورونو له مخې نن په کندهار کې په زورګونو هغو کسانو په یوه لاریون کې د طالبانو د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې دوی ته له خپلې سیمې د وتلو امر کړی دی. یو شمېر افغان ښځو د نجونو محصلانو د جامو په اړه د طالبانو د نویو شرطونو په وړاندې یو انټرنیټي کمپاین پیل کړی دی. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل: د راپورونو له مخې نن په کندهار کې په زورګونو هغو کسانو په یوه لاریون کې د طالبانو د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې دوی ته له خپلې سیمې د وتلو امر کړی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې دغه لاریون وال چې شمېر شاوخوا 3000 تنه ښودل شوی، د کندهار د والي د دفتر مخې ته راټول شوی. د راپور له مخې د سیمه ییزو رسنیو په تصویرونو کې لیدل کېږي چې دوی په ښار کې لارې بندې کړي دي. د رویترز په وینا په هغه سیمه کې چې طالبانو یو اوسیدونکو ته د وتلو امر کړی، د پخوانیو متقاعدو جنرالانو او د افغان امنیتي ځواکونو د نورو غړو کورنۍ اوسیږي. د راپور له مخې په دې سیمه کې داسې کورنۍ هم شته چې دېرش کاله یې د اوسېدو وزي. یوه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې دغو کورنیو ته ویل شوي چې په درې ورځو کې له سیمې ووزي. د ملت غږ په نوم راډیو یو خبریال بسم الله وطن دوست ویلي چې د دغه لاریون په اړه د یو راپور د برابرولو په مهال د طالبانو لخوا وهل شوی. هغه رسنیو ته په استولي یو پیغام کې د پیښې داسې کیسه کوي:
طالبان ته نظام معرفي کړ چې زه خبریال یم، زه غواړم چې ویډیو وکړم. هغوی راته وویل چې له دې خوا څخه ویډیو مه کوه، له دې خوا څخه وکړه. له یوې خوا سره مرکه شروع کړه، مرکه چې تقریبا دوې دقیقې مخته ولاړه، طالبان راته ودرېدل، یو ډالۍ لاس را واچاوه چې ټلیفون یې لکه دی ورته چې زه خبریال یم، ستاسو ملګري ته مې ویل اجازه مې اخیستې ده. بل ډالۍ تشدد یې وکړ، همزه یې په لښتو ووهلمه، ځینې لښته دې پر دې ځای پر بدن باندې معلومېږي.
تر دې مخکې هم له خبریالانو سره د طالبانو د تشدد د څو مواردو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغه لاریون په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. یو شمېر افغان ښځو د نجونو محصلانو د جامو په اړه د طالبانو د نویو شرطونو په وړاندې یو انټرنیټي کمپاین پیل کړی دی. په جامې مې کار مل راو د افغانستان فرهنګ په نوم د هشټګ دغه کمپاین چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي، ښځې او نجونې په تصویرونو کې په رنګارنګ دودیزو جامو کې ښکاري. ډېری ښځې وایي چې طالبان باید پرې خپلې غوښتنې ونه تپي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش نن په یو ټویټ کې وویل چې د افغان ښځو او نجونو د شلو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي. د طالبانو حکومت په وروستیو کې محصلانو نجونو ته ویلي چې ټولګیو ته له اسلامي حجاب سره حاضر شي. د طالبانو ویاندویانو په زلونو دا خبره کړې چې ښځو ته به د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د کار کولو او زده کړې اجازه ورکړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. بلینکن پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې 15 ساعته تیر کړل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پرېکړې دفاع وکړه. هغه همداشان زیاته کړه:
طالبانو ژمنه کړې چې پرې بنګ دي چې د القاعده یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې په ګډون ترهګر ډلې له افغانستانه د بهرنیو عملیاتو لپاره د یو مرکز په توګه کار واخلي او متحده ایالات یا زموږ متحدان وګواښي.
خو د دې کمیټې جمهوري پالو غړو په کلکه دغه ځواکونه د ایستلو پر بهیر سخت انتقاد وکړ او هغه یې یوه فاجعه او رسوایي وبلله. دو غړو د بلینکن د استعفا غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د دې هېواد ټول ځواکونه د اګست میاشتې په 1 له افغانستان نه وایستل شول. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلی کرزی دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویل چې ټول شموله حکومت د ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و چې همه شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې همه شموله شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما په خپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې همه شموله شي. زموږ مشوره هم ورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت همه شموله شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
طالبانو د سپتمبر په 8 نیټه د ملا محمد اسند اخون په مشرۍ یو موقته کابینه اعلان کړه. د خزو د وزارت لمنځ وړل او دا چې دا یو ټول شموله حکومت نه دی بلل شوی د نړیوالو غبرګونونو لپاره ولیدي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو په اړه به د هغوی پر عمل قضاوت وکړي. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څه باندې سلو هیوادونو مشران راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د اردن پاچا، د برازیل او وینزویلا ولسمشران، د فلسطیني ادارې مشر او د جاپان، هند، بریتانیا او اسرائیل صدر زمان به ویناوي وکړي. د راپور له مخې د افغانستان، شمالي کوریا او میانمار استازي به د سپتمبر په 8 د اسامبلې ته ویناوي وکړي، خو نه دی ویل شوی چې په دې عمومي اسامبلې کې به د افغانستان استازیتوب څوک کوي. وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، تر اوسه حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له مشر بشار الاسد سره په موسکو کې وکتل او په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پاتې سیمو په وړاندې د پوځي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبره په دمشق دولتي رسنیو کړې ده. د ایران تر څنګ روسیې په سوریه کې د لس کلنې جګړې په ترڅ کې د بشار الاسد رژیم کلک ملاتړ کړی دی. د دغې جګړې په نتیجه کې له 400,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي. روسیه د 2015 کال په سپتمبر کې دغه کړکیچ ته داخله شوه او د اسد په پلوي د قدرت یو تعادل رامنځته کړ چې په نتیجه کې اوس د اسد رژیم د دې هېواد خاورې پر ډېری برخې کنټرول لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر مون اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي، ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ. را سره اوسئ په دې خبرونه کې. زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان مرمنو پر حقونو د ټینګار ترڅنګ وای چې باید ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې لاسترونه له منځه نه ځي. انټونیو ګوتریش په جنیف کې د ملګرو ملتونو په بلنه د جوړ شوی کانفرنس په پای کې ویل د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان لپاره خورا مهم دی. په پرونی کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو هم له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو او د هي حکومتوالۍ په برخه کې پر خپل ژمنو ودرېږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوی کانفرنس لپاره وروسته د دې سازمان سرمنشي یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، افغان ښځې او نجونې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی لاسترونې له منځه نه ځي. خغلی ګوتریش زیاته کړي دا ډاډ باید وي چې د ښځو پر وړاندې د هیلو دروازې نه تړل کیږي، ځکه د ښوونې او روزنې په ګډون اړینو خدماتو ته لاسرسی د هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د افغانستان په اړه د بشري مرستو د راټولولو په اړه د جنیوا په جوړه شوې بیړنۍ غونډه کې هم مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې د طالبانو په عمل پورې مشروطې وبللې. د ډیرو هیوادونو غوښتنه دا وه چې طالبان باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغانستان سره په بشري برخه کې د لویو مرسته کوونکو له ډلې امریکا، فرانسې، جرمني او جاپان ټینګار وکړ چې افغان نجونې ته باید د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړل شي او تر خوا یې طالبان باید د ټول شموله حکومت او په نورو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې ډیر شمېر ښځې هم د خپلو حقونو خوندیتوب غواړي. دوی په وروستیو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریونونه کړي. چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. خو لا هم یو شمېر افغان فعالانې د طالبانو په شویو ژمنو شک ښایي او له دوی غواړي چې د ښځو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. د ښځو د حقونو فعالې رزما شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
دوی باید ښځو ته حق ورکړي، کابینه کې باید ښځې شامل شي. زه فکر نه کوم چې دوی به ښځې کابینه کې شاملې کړي، ځکه چې د دوی فکر او ذهن ډېر تاریک دی. او ما چې دوی سره خبرې کړې، د دوی یوه خبره ده چې ښځې باید کور کې کښېني، ښځه ملکه دي، او په شریعت په اسلام کې ښځه باید قانون کې نه وي، قانون ناکامه کېږي.
ځینې نور افغانان بیا د طالبانو لخوا سخت دریځي له افغانستان سره په مرستو اغېزمنونکي بولي. نو دوی یو کمال الدین سپان ازادي راډیو ته وویل طالبان باید په خپلو ژمنو ودرېږي څو د مرستو لورونو وي سربیره دا بهیر ونه درېږي.
مدیریت نسته به سیستم ټول ولاړ دی، د ښځو حقونه زده کړه کار رسنی ازادي دا هیڅ هم نسته، یوازې په خوله دي. نو د طالبانو په زړه یوه ده، په خوله بل او په عمل کې بل.
خو طالبان بیا د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ځان ژمن خي او د هر ډول مرستو د مدیریت ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویاند ذبیح الله مجاهد
د غمرستی ک په خ ډول ورسیږي افغانانو ته او په شفاف ډول باندې افغانانو ته شی په واخیستل سوی یا په مستقیم ډول همکاري وسیله مشروع لارونه د افغانستان خلکو په ځوان کې ډیر لوی بدلون او تغییر راولي او افغانان د دې ګامونو هرکلی کوي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوی کانفرنس د مخه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو همغږي کوونکی مارجن کرفتس ویلی وو ګمان کوي چې د طالبانو مشران په هیګي نړیواله ټولنه په افغانستان کې د خوځو پر حقونو ټینګار کوي او د غرض غواړي چې د خیریه بنسټونو د فعالیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. پروزګان ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو او د موټرو د تورو شیشو د مخنیوي کمپاین پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې پروزګان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د وسلوالو کسانو لخوا د خلکو د زورونو په اړه راپورونه خبريږي. پروزګان کې د غیر مسؤول وسلوالو او تورو شیشو د مخنیوي هڅې امنیه قومندانۍ پیل کړې دي. د ازادۍ راډیو خبريال د دې کمپاین بهیر له نږدې کتلی.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار منار څلور لارې ده او دلته طالب وسلوال د هغه کسانو په لټون دي کوم چې د دې د قانون څخه پراته په شار کې غیر قانوني وسلې ګرځوي او یا هم د موټر شیشې توري وي. دا د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر کامران اخونزاده د طالبانو دي چې اوس مهال په ترینکوټ ښار کې د غیر مسؤول وسلوالو د موټرو تورو شیشې پاکوي او غیر قانوني وسلې ترې اخلي. خو دلته د وسلې اخیستلو پر مهال د دوی ترمنځ لفظي شخړه رامنځته کیږي او وروسته دا شخړه په فزیکي بدلیږي چې بل اخره طالب وسلوال بریالی کیږي چې له دغه غیر مسؤول وسلوال څخه وسله واخلي. کامران اخونزاده وای د خلکو د شکایتونو تر ورسېدو وروسته دا هوټ کړی دی چې په شار کې د غیر مسؤول وسلوالو او تور شوشو مخه ونسی او په وړاندې کمپاین پیل کړي. نو موري وای دغه کړونو څخه هدف په شار کې د امنیت تضمین دی.
خلکو صدر چا اسلحه ست د مجاهدینو صد عام خلکو سره نو موږ د اسلحه پښتنه کوو چې کارت نه لري هغه اسلحه جنه خالص لا کوي غیر مسؤول کسان تعقیبوي چې څو خو به غیر مسؤول کسان اسلحه نه ګرځي د امنیت تضمین د پاره توریندار د شو د سپینادو د پاره راوتلی هغه کده ملکی خلکو یې او کده نظامی خلکو یې نه هغه اندار ورسپنو.
کامران اخونزاده وای په شار کې نه یوازې دا چې غیر مسؤول وسلوال وسلې نسی ګرځولای بلکې هغه طالب جنگیالي هم حق نه لري چې شار ته وسله داخله کړي کوم چې د شار د امنیت مسولیت نه لري. د ترینکوټ شار اوسیدونکو بیا د طالب مشرانو دغه کړونو هرکلی کوي او په خبره یې چې د غیر مسؤول وسلوالو څخه تر پوزې راغلي دي. د ترینکوټ شار اوسیدونکو وای د غیر مسؤول وسلوالو په مخنیوي کې د حاکم مسولینو دغه ډول اقدامات د ستاینې وړ دي. د ترینکوټ شار دوه اوسیدونکو نرولا او نجیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل
داوت ولسوالي وسودنیا ودل ته پیلان په ترینکوټ کې امه نو زه د مجاهدینو ورون سره ډیر خوشاله ام، د مشرانو سره ډیر خوشاله ام. خدای دې وکړي چې دې اندارې سپینی کې په دې کې شخصي خلک دي، هغه سیر ته باید چې جواز ولري، چې اسنا کارت ولري، د واجوالي صاحب امر باندې باید چې اندارې تو
غیر وسوالو کسان د لاس مخ کې هم مشتازاب وو وس هم جنې پازابي ک مجاهدین ک نور ک هر څوک خدای پاک دې وس قدرت ورکي چې دا ورکی غلاوی چور ګناوی نارواوی دا ټول دې د لاس کې دلې.
د اورسکان ولایت د امنیت کمانډانی لپاره د طالبانو د امنیت امیر کامران اخونزاده د غرا زیاتوي چې په دغه ولایت کې لسګونه هغه کسان هم خالي سلا کړی دي کوم چې غیر قانوني هوایی ډزې ته مدوړان دي کړی وي.
پروزګان کې د غیر مسؤولو وسلوالو او د موټرو د تورو شیشو د مخنیوي د کمپاین په اړه راپور مو اوریده. ورسله دې چې د کابل په حضوري چمن سیمه کې د خپل سرو هټایوالو لخوا ځینې ځایونه ونیول شول. اوس د طالبانو فرهنګي کمیسیون وایي چې دوی د هیواد د لرغونو ځایونو ساتنه کوي. د ښار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې ځینو کسانو د کابل حضوري چمن پر ځمکه خطونه اچولي، ان تر دې چې یو شمېر کسانو په ځینو برخو کې د پیر او پلور بازارونه هم جوړ کړي دي.
چمن حضوري نه خدای غږ شون هم په یاد دي
آبیا کلن زبیح الله چې د کابل ښار پاتمه ناحیه کې ژوند کوي وای د حکومت نه پاملرنې وروستۍ او ناخواله د حضوري چمن د دې لرغونې سیمې ارزښت راکم کړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې حضوري چمن یو تفریحي سیمه او د ورزش لپاره یو مناسب ځای یاد کړ. زبیح الله وای له دې سیمې زیاتې خاطرې په ذهن کې لري.
تفریحګاه ډېر ښه ځای و، فوټبالستان پکې لوبې کوله، یا جامان پکې ځای و، ستاسران پکې کم ویل ورور ټکټونه و، خلک به ټکټ کول ننوته کنسرت. دا خو د عام ملکیت ده، نو دا باید امارت اسلامي داسې یو تاریخي ځای پکې جوړ کړي چې خلک پکې تفریح وکړي.
زبیح الله ټینګار کوي چې طالبان باید د حضوري چمن په ساتنه کې له بېغوري کار وانخلي او چاته اجازه ورنکړي چې دغه لرغونی سیمه په بل شي بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوه ورځو راهیسې یو شمېر خلکو د حضوري چمن ځمکه د چونې په کرښو سره ویشلې او ځینو یې آن د پیرو پلور لپاره واړه بازارونه هم پکې جوړ کړي دي. حضوري چمن په کابل کې یو له سترو ورزشي سیمو یادېږي چې شاوخوا سل جریبه ځمکه ده. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لرغونو سیمو په ځانګړي ډول حضوري چمن څخه ساتنه دوی ته لومړیتوب لري.
زما په نظر حضوري چمن تاریخي لرغونتیا لري او د طالبانو مشرتابه ورته پام دی. ټول هڅه هم داده چې لرغونی سیمې او تاریخي شتمنۍ وساتل شي. د حضوري چمن په برخه کې هم هڅې روانې دي.
ورسته زل د کابل حضوري چمن په کال 1997 کې د خصوصي پانګوالو لخوا د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره په همغږي د شاوخوا 2 میلیون ډالر په ارزښت بیا ورغول شو او په 1997 کې ګټه خستنې ته وسپارل شو. خو اوس شاوخوا اوسپنیزې کټاري هم خلګو وړي دي. د وخت چارواکو ویلي وو چې په دې سیمه کې به لس د فوټبال او یو د هاکي میدانونه جوړ شي، خو داسې ونه شول. مخکې هم دا چمن څو ځلې رغول شوی وو. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې نظر هم راواخلو، خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
طالبانو په دې وروستیو کې د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره د مخکینیو افغان چارواکو په کورونو کې د پیسو او د شرابو د بوتلونو د نیولو ادعا کړې ده. خو د دوی ترمنځ د دې پیښو د تایید په اړه نظریات یو شان نه دي. ځینو مطبوعاتي مسؤلانو دا پیښه کره بللې او ځینو نورو چارواکو ویلي چې دا ادعا نه تاییدوي، خو په اړه یې څېړنې روانې دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خبره کړې او ادعا یې کړې چې ګنې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لومړي مرستال امر الله صالح په کور کې پیسې او د سرو زرو وړې خښتې موندلې. په دې ویډیو کې د طالبانو یو شمېر عسکر ادعا کوي چې د پیسو شمېر 6.2 میلیون ډالرو ته رسیږي او ورسره د سرو زرو کوچنۍ 13 خښتې هم شته. دا ویډیو پرون په ټولنیزو رسنیو خبره شوه. خود طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی نن سهار په خپل ټویټر پاڼه نشر کړی او ورسره یې لیکلی د اسلامي امارت مجاهدینو د اشرف غنی د لومړي مرسیال امر الله صالح په کور کې لشپېتو لکو ډیر ډالر او اتل لسخخت سرزر مونډلې دي. خو ښاغلی کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پیغام ته ځواب ورنکړ. بلخوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو سره خبرو کې دا موضوع نه تایید او نه هم رد کړه. خغلی مجاهد وویل په دې اړه څېړنې پیل شوې خو هغه ومنله چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ویډیو د دوی د کسانو ده.
امرالله صالح په کور کې پیسو دی پیدا کېدو موضوع تر اوسه څېړنې لاندې ده، زه پرانه سم تاییدولی خو کوي همداسې دا پیسې په امانتداری سره افغانستان بانک ته تویلېږي، کوم ستونزه نشته پکې، ځکه کوم چا سي ویډیو راکړې او زموږ افراد دي زموږ مجاهدین دي.
تر دې دمه خپل امرالله صالح هم په دې اړه سپیناوی نه دی کړی. لدی وړاندې له افغانستانه وتلې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په دې تورن شوی چې غنی لزان سره یې میلیونونه ډالر وړي دي، خو هغه یو اعلامیه کې دا خبره رد کړه. وی ویل چمتو دی چې په دې اړه د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی د دشتمنی وڅېړي. د طالبانو لخوا له دې ادعا یو ورځ وروسته د دې ډلې کسانو یو بل ویډیو هم خپره کړه چې پکې ښودل کیږي د جمعیت اسلامي د پاشل شوي ګوند یوې ډلې د مشر صلاح الدین ربانی په کور کې الکولي څښاک موندلې دي. خود طالبانو هیڅ یو ویان د دې ویډیو د سپیناوی پاړه وضاحت نه ورکوي. بلخوا بیا صلاح الدین ربانی د دې پیخي پاړه خبرګون خودلې. خغلی ربانی په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی طالبان د وزیر اکبر خان په لاتسم سړک د چک جمهوریت مش زیات در نشوي او هغه د کور معرفي کړی دی. خغلی ربانی زیاته کړي طالبانو په دې کار سره د ویانا 1916 په هغه کنوانسیون نقص کړی چې بهرني ډیپلوماټیک مرکزونه یې له هر ډول تیری خوندي ګڼلي. صلاح الدین ربانی ویلی طالبان نشي کولای چې په دې ډول تبلیغاتو خپل هغه جنایات پټ کړی چې تیرو دونی ملسیزو کې کړی دي. د هغه لقوله خلک او نړۍ پوهیږي چې طالبان د افغانستان د جهاد او مقاومت او په ځانګړي ډول د جمعیت اسلامي سره دښمنی لري. طالبان لا تر اوسه د صلاح الدین ربانی د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوده.
د ازادۍ رادیو مخمنه خبری مجله اوري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو سره خصوصي رسنوي او په ځنګړي ډول رادیوګانې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او ځینې د درېدلو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې ډله کې یوه میلمه رادیو ده چې د پکتیکا په دریو سیمو او د پکتیا په مرکز ګردیز کې خپرونې درلودې، خو اوس د اقتصادي ستونزو له کبله خپلې خپرونې بندې کړې دي.
میلمه رادیو چې د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، اورګون او خیرکوټ ولسوالیو او همدارنګه د پکتیا په مرکز ګردیز کې له لسو کلونو راهیسې خپرونې درلودې، د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړل. د یادې رادیو په تړل کې دو سره د دې رادیو 15 تنو نشراتي او تخنیکی کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د سه شنبه په ورځ د یادې رادیو د خپرونو مدیر سمرګل سمر آزادای رادیو ته ویل چې میلمه رادیو د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې خبریالان درلودل چې رادیوګانو سربیره د وی پانی د لارې خبرونه تر هر ځای رسیدي.
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د هر څه دوی خپل وظیفه له لاسه ورکړي او د رادیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو. کبیا موږ ته د اقتصادي زمينه برابر شي او مالی سپورت وشي نو بیا هم لري نه د شمو بیا له سره خپل پلیتونه پیل.
د رادیو یو تن کارکونکي اکبر راحل وایي چې دوی د خپل اوریدونکو لپاره بیلابیل سیاسي او ټولنیز خبرونه چمتو کولې.
پر سنیز فعالیتونه کې د اقتصادي خبرونه، ټولنیز معلوماتي، د خبروي اړوند پروګرامونه چمتو کول، همداشان په مدني برخه کې ګڼ شمېر فعالیتونه کړي دي. د نامناسب کاري چاپیریال او اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د پکتیکا په ګډون په ټول افغانستان کې خصوصي رادیوګان چې په خوا تر ډیره د مؤسساتو او حکومتي ادارو په اعلاناتو او خبرونو بسیاوي اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ملمر رادیو کارکونکو ظفر باوري وایي په دې وروستیو کې آزاد رسنوي ته شرایط او حالات مناسب نه دي.
په دې وروستیو کې شرایط او حالات ته په کتو سره چون مناسب نه دي. رسنیو د اړوند ادارو څخه مهله ده چې بیرته د رسنیو سره همکاري پیل کړي او چې شرایط مساعد شي نو بیا به خپل وظیفو ته ادامه ورکړو او خپل فعالیتونه به دوامدار ساتو.
کتون کې اندېښنه لري که افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ییزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کارونه کوي، ممکن د دې رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان ونه ساتل شي.
تاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم مولا مختار شملی. ما یو خوښ دی وروره په ټول ملک کې بحران دی، کار نشته، خواري نشته، غریبي نشته، نو تر کله به دا وخښیا؟ څه وخت مرزا کم سرګردان لالا وانه ولې غواړم؟ ما باسه
صدراعظم زلانیم به روزگان ولایت دیراوت ولسوالی څخه دلته د افغان د سین شبکه خو کار کوي متاسفانه د شپې لخوا نه کار نه کوي نو خو موږ ته مشکلات هم د شپې لخوا نه پیښیږي نو ټول خلک په سراحت کوي نو که موږ ته یو مریض پیښ شي یا داسې بل خاص مشکل پیښ شي نو موږ چې در وسایله پورې ځان رسوو یا در ډاکټره پورې متاسفانه چې هغه مریض خپل ژوند د لاسه ورکوي نو موږ ته که د افغان بیسین شبکه له شپې لخوا څخه مطلب څلوري ساعته فعاله سي نو ډېر به خوشحاله سو نو دلته کوم د خاص نه پوهېږم طالبان لخوا نه ورغلی هغوی د موږ لخوا نه بندېږي نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې دی که موږ ته څلوري ساعته فعاله سي نو ډېر به خوشحاله سو. السلام علیکم.
سلام علیکم لوګر ولایت نه څه خبره کوي څنګه غږی نه دا دي طالبان د دولت د شفاني تلار سیاول ورشل دي د فزمي سلو نه څنګه خاوي نه مکتبو کې الکان دي چې موږ څنګه ورته یې سوي لوي ام ولیا خپل چې معلومات تاسو ته نه درې چې سمات نه کولی دي چې څه جنګ نه کولی دي چې څه ولسوالیان نیولې دي ځل د نه بیرانی د لاس سره سواله دوی د دولت کول نه نو دوی کوم خپل خلکو ته نه څه کولی جنګونه یې کول د دې څه دانې چې بار نه دوی څه جنګ کول دي څه دولت و
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې د پای په شیبو کیو شیبه وروسته زما همکار آرش همایون د نن ورځې د وروستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستودیو ته راځي. خو له هغه مخکې یو راپور. که څه هم د تیر پرتله اوس مهال په کندز ولایت کې بشپړ امنیت ټینګ دی، خو په ښار کې د پخوا په شان هغه ګڼه ګوڼه او جمو جوش نه لیدل کیږي، ځکه د ښار په فضا کې بشپړه چوپتیا خوره ده او ډیر خلک راتلونکي ته اندېښمن ښکاري. یو شمیر خلک په دې باور دي چې د طالبانو له راتګ سره په ښار کې کاروبار بې خونده شوی دی.
که څه هم کندز ولایت د طالبانو په راتګ سره اوس د سپکو او درنو وسلو غږونه نه اورېدل کیږي، خو خلک د کار نشتوالي تر څنګ له اقتصادي ستونزو څخه هم ځورېږي. د ښار دوکانداران د راکړې ورکړې نشتوالي له کبله په خپلو دوکانونو کې په فکرونو کې ډوب دي. د کندز ښار یو دوکاندار نثار احمد اکا خیل ازادۍ روډي ته وویل
یا کوم ورځ چې ګډوډي رامنځته شوې ده، یو نظام لاړ یو بل راغی، کاروبار سره پټه به ولاړ ضرور ده. نه مخکې مې یو پنځه شپږ شده کار وو شو پنځه شپږ شده څلوېښت شده نو اوس خو بېخه لس شده ناسته کور خرڅ خو هسې نه شي پوره کولی، خپله د دوکان خرڅ هم نه پوره کېږي، لکه کراده، لکه شاګرد، لکه خوراک ده.
د بانکونو مخې ته هم په لسګونه کسان ولاړ دي چې د پیسو اخیستلو چانس ترلاسه کړي، خو بانکونه تړلي دي. د عبدالبصیر کاکړ په نوم د کندز ښار یو اوسیدونکي راته وویل چې د بانکونو تړل کېدو خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول خلک یو ځنه تنها ځنه سي ټول خلک په همدغه مشکلاتو باندې گیر دي، پیسې نسته. مونږه زر تر زله د تحریک څخه غواړو سي بانګونه خوشي کی او پیسې بازار ته راسي، د خلکو لاسونو ته راسي، خپل ضرورتونه رفع کی او خپل خرید و فروش وکي.
په ښار کې د ښځو تګ راتګ هم پیکه شوی دی. پر دې سربیره ان نجونې په ډار او ناهیلۍ یو نیم ښوونځیو ته ځي، خو په هغه ټولګي کې چې به پخوا پنځه څلوېښت کسانو درس ویلې، اوس پکې لوو تر اتو پورې کسان موجود وي. د کندز ښار د بي بي امینې د لېسې د دولسم ټولګي یوه زده کوونکې زهرا عزیزی وایي
استادان هم د ماشین شتول له امله ښوونځي ته نه راځي. وخت سه مونږ ښوونځي ته تللو څلوېښت نفر پنځوس نفر شاګردان به راتل، اوس زو و نفر اته نفر راځي، نور هیڅوک نه راځي. استادان هم د ماشین شتول له امله مکتب ته نه راځي سره.
بل خو یو شمیر کندزیان وایي چې په ښار کې د خوراکي توکو نرخونه دومره لوړ شوي دي چې ان ځینې کسان نشي کولای د خپل د کورنیو لپاره اړین خوراکي توکي واخلي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی عبدالقدیر مایار وایي
کله چې طالبان حاکم شوي دي دغه د جګړو نامنه ستونزه مکمل توګه د منځه تللې، خو د ژوند د نور ګڼو ستونزو سره خلک اوس مخ دي چې هغه بیکاري ده، کار نشته دی، او بل خوراکي مواد چې کوم دي هغه هم بیې لوړې شوي دي. لکه مخکې د دې نه یو بوجۍ وړ به شپاړس سوه پنځلس سوه روپۍ، اوس دوه زره دوه زره سل روپۍ.
د یادونې وړ ده طالبانو د روان کال د زمری میاشتې په څلورویشتمه د افغانستان چارې په خپل لاس کې واخیستې، خو لا هم په کندز ولایت کې بانکونه د تحصیلي مرکزونو په ګډون ډیری دولتي او غیر دولتي ادارې تړلې دي. زیات شمیر خلک په ځانګړي توګه دولتي کارکوونکي د معاش دینه ورکړې او اقتصادي ننګونو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.